کې د هیواد په 50 زونونو کې سروې کړي او ویلي دي چې اوس مهال هیواد له اقتصادي رکود سره مخامخ دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې په هیواد کې د سوداګرۍ کچه راکمه شوې ده. د دغه خونو د بهرنیو اړیکو مسؤل ازرخ شافیزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په وروستیو دوو کلونو کې د یو شمېر ساختماني شرکتونو کار د خنډ سره مخ شوی او په سلو کې 90% د دغه شرکتونو کارکوونکي له دندو ګوښه شوي دي. ښاغلی ازرخ شندقات کوي او وایي حکومت نه دی توانېدلی چې دغه اوزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي.
او پوشاک همدارنګه په ساختمانی شرکتونو کې تقریبا هغه شرکتونه چې 2000 کارکونکو درلودي د اسایي لمخې او دغه سروي لمخې دوی د 130-200 پورې خلک لري. 9% خپل پخوانی استخدام ساتلي دي، یعنی 9% د دوی استخدام ساتل چی څوي، نو دا په خپل د یو اقتصادي رکود نشه ده.
ښاغلی حفیظی وایي د هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره رقابتي صادراتو او خو تولیداتو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال ډیری سوداګریز توکي له بهر افغانستان ته واردېږي. د بغلان د کلیو پراختیا ریاست چارواکي وایي چې په سلګونو هغو کسانو ته کاري زمینې برابرې شوې چې په دغه ولایت کې په ساختماني پروژو کې کار پیل کړی دی. د بغلان د کلو او پراختیا رئیس عبدالرب حکیمی ازادۍ راډیو ته وویل په دغه ولایت کې شاوخوا 2230 ټولګټې پروژې د 2,615,000,000 افغانیو په لګښت په 15 دولتي بیلابیلو ادارو کې پیل شوې دي. دوی ویل دغه پروژو څخه 515 بشپړې شوې او 628 پروژې تر کار لاندې دي چې تر څو نورو میاشتو پورې به بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ښاغلی حکیمی وایي په دغه پروژو کې سلګونه کسان په کار بوخت او 1,09,200 کورنیو ته اقتصادي امکانات برابروي. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې دا شنبدیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ او 9 پوله، یو یورو 1.5 افغانۍ او 9 پوله، یو پاوند 3.9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 10 پوله، یو د اماراتو درهم 14 افغانۍ او 10 پوله، زر پاکستانی کلدارې 1,592 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا اجمل تورمان خبر دل دوستانو د رواني خبرونه په لړ کې مو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو په اړه بیلابیل راپورونه واوریدل او د همدې راپورونو په لړ کې اوس د ترازو چې نن په کندهار کې لسګونی ديني عالمانو ځوانانو او قومي مشرانو د سولې په ملاتړ مظاهره کړې ده. د مظاهرې برخوالو د غرض د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو جوړول هم غندلې دي. محمد صادق رښتینی د همدې مظاهره په اړه د راپور چمتو کړی دی.
موږ د هیواد پرمختګ غواړو، موږ د جګړې پر ځای سوله غواړو، موږ د جګړې دښمنان یو.
د مظاهره لسکونو برخوالو د جنگ پر ضد او د سولې پر ملاتړ شعارونه ورکول. په مظاهره کې چې د کندهار د ولایت شورا وکیلانو، ځوانانو، مدني فعالانو او شاریانو برخه لرله، ګډونوالو یې د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید د خلکو غوښتنه واوري او د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د تاسیساتو په مقابل کې خپل کلک عکس العمل څرګند کړي.
پاکستان یې پر سرحد کاروزات بند کړي،
بند کړي،
بند کړي، نو د زموږ په خاوره باندې پاکستان تاروز نه کوي.
دا چې په دې ورځو کې زموږ د هیواد په جنوبي او سرحدي سیمو کې د پاکستان لخوا نظامي تاسیسات په سرحدي سفری نقطو کې جوړیږي او هم اکثرا په همدغه سرحدي سیمو کې زموږ خاوره پر راکټونو ونی چې په پایله کې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه رسیږي، موږ یې په کلکه غندنه کوو او پر افغان دولت غږ کوو چې د فعالې ډیپلوماسۍ له لارې یې د مخنیوي لپاره هر اړخیزې هلې ځلې ترسره کړي.
د مظاهره برخوالو د غرض د جنگ دوام وغندي او د دولت پر وسلوال مخالفینو یې ژغ وکړ چې له حکومت سره سوله وکړي.
زما غوښتنه دا ده چې زموږ په افغانستان کې سوله راشي او قراری راشي. زه د 24 کلن یم چې پیدا شوی و مشرانو ول جنگ دی. نن زما اولادونه ځوانان سولهغه جنگ پر موږ تپلی دی. موږ دغه جنگ مخالف یو، موږ سوله غواړو، موږ نه غواړو چې هر شله هر باغ هر ځای مو په وینو لړلې. دې جنگ زموږ سره تعلیم واخستی، دې جنگ زموږ سره ډوډۍ واخستله، دې جنگ زموږ سره هر څه واخستله.
کمرګونه یې کپټاو کیږي، که هر شی کیږي، که زموږ په مسجد کې وژل کیږي، ټول زموږ مخاور سپینجري وژل کیږي، نور زموږ افغانان چپ نه ځکه نستلای. موږ سوله غواړو، موږ د سولې طرفدار یو، لیکن پیروشی سوله نه غواړو، نه کرا دا چې بنیادی سوله غواړو. د دولت سره هم د مخالفینو سره هم
د مظاهرې برخوالو دغه راز پر نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي تر څو سوله راسي او د افغان وژنې او وینې تویدنې مخه ونیول سي.
د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني تاسیساتو د جوړولو په اړه مو په کندهار کې عکس العملونه واورېدل. همدا ډول غبرګونونه په پکتیا کې هم سوي دي. د پکتیا مدني فعالانو، ځوانانو او ولایتي شورا د پاکستاني پوځونو له لوري په دیورند پوله د تاسیساتو د جوړېدو د مخنیوي په موخه لاریون وکړ او له حکومت غواړي چې په اړه یې کلک غبرګون وشي. نور حال له داود تپان څخه اورو.
په پکتیا کې ځوانانو سوله ییز لاریون وکړه. وی ویل که پاکستان د افغانستان په ډیورنډ پوله د روانو تاسیساتو د جوړولو چارې ونه دروي د افغانانو له توند غبرګون سره به مخ شي. دغه سلګونو ځوانانو چې په لاریون کې برخه لرله له ځانه سره د جنګ بس دی، موږ سوله غواړو شعارونه لیږدوله. ویل یې موږ د سولې ملاتړ یو. په ډیورنډ پوله د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځونو د تاسیساتو جوړېدو کلک مخالف یو. په دې لاریون کې چې د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو، ځوانانو، مدني فعالانو او ښاریانو برخه لرله، د پکتیا ولایتي شورا منشی محمد رحمان قادری رسنیو ته په خبرو کې وویل افغان حکومت باید د ولسونو غوښتنه واوري او د پاکستانی پوځونو د تاسیساتو په وړاندې خپل کلک غبرګون څرګند کړي.
پاکستان باید نور په د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړول ته د پایټه کې کېږي او دا تاسیسات جوړ نه کړي. هغه څه چې مثلا جوړیږي د افغانستان دولت باید باندې عکس العمل وکړي او تر پای چوپ پاتې نه شي.
نوموړي دا هم وویل چې د تاسیسات جوړولو پروسه که داسې دوام وکړي، ولسونه به په ټولو سیمو کې پرته د حکومت له مشورې لاس په کار شي او بیا به د ولسونو کنټرول د دواړو هیوادونو د حکومت له واکه ووځي او باید دا وضعیت رامنځته نه شي. د پکتیا د ځوانانو په نمایندګۍ په یاد لاریون کې بخت الله ثاقب وویل چې د پاکستان لاسوانو ته په کتو یې دا لاریون طرحه کړی او وایي نور باید پاکستان د خپلو تاسیساتو د جوړېدو چارې په ټپه ودروي.
ځوانانو مدني ټولنو دا ښه وګڼله چې تر څو دوی یو سوله ییز لاریون پورته کړي چې د پاکستان لخوا هغه سرحدي سیمو کې چې د دوی لخوا تاسیسات جوړېږي د دوی په ضد دوی یو سوله ییز لاریون وباسي او تر څنګ دوی ته یو خبرداری ورکړي چې نور د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
دا لاریون په داسې مال ترسره کیږي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د پاکستاني پوځونو لخوا د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو د جوړېدو مخنیوي په موخه په ډېرو ولایتونو کې لاریونونه شوي دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
زموږ خلاص د راډیو خاوري اساسي او بشري حقوقونه او مخکښ شزي دوه اونیس پروګرامونه دي چې لژورو سبا یې ووري. لمړی یو بل مطلب لرو. په لسکونو ورزشکارانو پر مخدره موادو د روزدو کسانو د درملنې لپاره نن خپلې وینې ورکړې دي. دا چې تفصیل ستای خان محمد سین څخه به ووري.
که څه هم تر دې ځینو دولتي چارواکو او عامو خلکو، ناروغو او د امنیتي ځواکونو ټپیانو ته وینې ورکړي دي، خو دا لومړی ځل دی چې ورزشکاران په مخدره موادو د روږدو درملنې لپاره وینه ورکوي. لسګونه ورزشکاران د چهارشنبې په ورځ د کابل د وینې په بانک کې راټول او په زرګونو سیسي وینه یې د روږدو د درملنې لپاره ورکړه. د وشو د اسلامي ثقافت د مرکز د فدراسیون رئیس محفوظ وفا آزادی راډیو ته وویل چې د وینې له ورکړې هدف دا دی چې وینې ته لاړو ناروغانو سره مرسته وشي.
هدف مو به خاطر که کسانی که ترک احتیاط کردن از مواد مخدر،
زموږ هدف دا دی هغه کسان چې له مخدره موادو لاس اخیستی او تر درملنې لاندې دي د وینې مرسته ورسره وکړو.
همدارنګه یو ورزشکار د وینې له ورکولو وروسته آزادی راډیو ته وویل:
ما افتخار میکنم که امروز خود دادیم برامون.
زوی آرم چی نن هو کسان توینه ورکوم چی پا مخدره مواد درور دی او یا تپی دی او وینی تا ضرورت لری.
په خاطر دې د جمهور رئیس اشرف غنی په ګډون ځینو دولتي چارواکو هم ټپیانو ته وینې ورکړې دي. د افغانستان د وینې بانک د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې کمپاین کې شاوخوا 150 ورزشکارانو خپلې وینې دغه بانک ته ورکړې چې دا عمل د یاد بانک کارکوونکو او عامو خلکو وستایو. د افغانستان د وینې د بانک رئیس وویل هڅې کوي چې دغه کمپاین نور هم پراخ شي.
پیام مهم را کی کمپاین بر مردم ما داد این بود که در
کوم پیام چی دی کمپاین خلکو ته ورکړی هغه داده چې شاید ځینی خلک د وینې لورکولو څخه د ځان د ناروغي کېدو تشویش ولري، خو ساينس ثابته کړی چې د وینې ورکړه روغتیا ته ګټه ورده.
ډاکټران وای د وینې ورکړه د مغزي سکتې، د وینې د لوړ فشار او یو لړ نورو ناروغیو مخه نیسي. ورزشکاران په داسې حال کې روغ د توینه ورکوي چې ویل کیږي په افغانستان کې د روغ د شمیر شاوخوا 3 میلیونه ته رسیدلی او وینې ته ضرورت لري.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو خبرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مهرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لې شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اواز اوریدلی سي. خبرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 85 ماده په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کبی د خبرونی لملما څخه به واورو. د خبرونی ململما مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګه مجر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب اشرغلس
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه او نیک هیله د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
صافی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کوي.
د اساسي قانون 85 ماده د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ایجاد او جوړیدو په اړوند او د سرحد لري وي چې د افغانستان دولت د افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت د سارنې خوالي او ملاتړ لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي. هر څوک کولای شي چې د خپلو بشري حقوقو د نقص په صورت کې دغه کمیسون ته شکایت وکړي. کمیسون کولای شي د افرادو د بشري حقوقو د نقص موارد مربوطو قانوني څانګو ته راجع کړي او ویلي او د هغوی له حقوقو څخه په دفاع کې مرسته وکړي. د دې کمیسون جوړښت او د کار ډول د قانون لري، یعنی دغه اساسي قانون د 85 ماده په اساس باندې کولای شي چې کمیسون یو ځانګړی قانون لري چې په هغه کې د کار د طرز او د صلاحیتونو چې صلاحیتونه لري تشکیل باید په څه شکل وسی. دا ټول په دې قانون کې باید ذکر شي. د اساسي قانون دغه ماده چې د افرادو د ادباو د حقوقو یو مهم مادو څخه ده، چې یعنی افراد او اشخاص کولای شي په افغانستان کې کله چې د دې په حقوق باندې تیری کیږي یا د دې حقونه نقض کیږي، دوی کولای شي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت وړاندې کړي.
ډیره مننه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د تاسیس، جوړښت او د هغه د نو پاره معلومات راکړي خوښ بسو.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په 1991 کال کې په 14 د جوزا نراپدی خو په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړی ده. په مختلفو پروګرامي یا په 15 اساسي برخو کې ده فعالیت لري او په ټول افغانستان کې 14 دفتر چې 8 صحوی دفترونه دي او شپږ ولایتي دفترونه. صحوی دفترونه په دې معنا چې زمونږ یو صحوی دفتر 100 ولایت تر خپل سارنې لاندې نیسي. د مثال په ډول کوم د ننګرهار صحوی دفتر یا سیمایز دفتر په نظر کې ونیسو، د خپل د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونه تر سارنې لاندې لري او فعالیت په دغه څلورو ولایتونو کې. او ولایتي دفترونه هغه دفترونه دي چې هغې د خلکو تګ راتګ هغه ولایتونو ته مشکلی چې مرکز ترې شي او د کمیسون لاسرسي هم کمتري نظر په دلار شرایط او امنیتی وځ سره په هغه مشخص ولایتونو کې دفترونه لري، لکه د هلمند ولایتي دفتر، د ورزګان ولایتي دفتر، د فاریاب داسې ولایتي دفترونه لرو. او کمیسون په خپل فعالیتونه په د هغه مشخصو پروګرامي برخو کې چې هغه د انسان د حقوق په مورد، یعنی چې هغه حقوق چې د انسان سره تړلي دي او د انسان نه جدا کیدونکي دي او بدون د هغه حقوقونه حتی ژوند کول ډیر مشکل دی که دغه حقوقونه لري، ځکه چې هغه ځانګړتیاوې چې یو بشري حق دی او انسان لپاره او د هغه اهمیت چې پکې موجود دی. کمیسون په دغه 15 برخو کې مثلا د ماشومان او حقونه چې ماشوم سو حقوق لري د دې رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي. همدارنګ د خزو حقوق چې خزه او میرمنې کوم حقوق لري او قانون او شریعت دې ته کوم حقونه ورکړي او د په دې من حیث دی انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي. او همدارنګ د معلولیت لرونکو وګړي چې کوم حقوق لري په ټولنه کې باید په څه شکل ژوند لري. او همدارنګ د دې وظیفه د نظارتونو او سارونو د چدی کولای شي د زندانونو نه د توقيف خانو نه له نظارت خانو نه هم دا شول په کلو او قریو کې د بشري حقوق له وضعیت نه سارنه او نظارت کی هم دا رنګ یو برخه د بشري حقوقو د تعلیمات څنګه د چيغي وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهی ورکول دي غي خلکو ته پوهاوی ورکول دي چې خلک پوه شي کوم حقوق لري کوم بشري حقوقونه دي چې انسان هغه ته ډیر اړل او قانون کوم حقوق د کوم حقوقونه حمایت کوي ځکه چې د افراد او اشخاص لپاره په یو ټولنه کې ډیره ضروری ده خبره ده چې په لومړي قدم کې د خپل حق پیژني ځکه تر هغه چې خپل حق سوګونه پیژني هغه نشي کولای چې هغه حقوق وړي او د هغه حق څخه دفاع او ملاتړ وشي
ډیره مننه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشري حقوقو د تامین په برخه کې کوم کارونه کړی دي
واقعا کیدای شي چې په ډیر لنډه توګه هغه عمده او اساسي ټکي چې د دغه کمیسون د فعالیت په نتیجه کې د کرونو په نتیجه کې یعنی د خلکو په وضعیت کې تغییر راغله د مثال په ډول په ډیرو مختلفو برخو کې دغه 15 برخه چې مولې هر برخه په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې ډېر ښه لاسته راوړنې لري او مثال درته درکوم چې مخکې له دینه چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړي شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کارو بالخصوص د پولیسو په ارګان کې د تحقیق په ارګان کې هم د ملي امنیت په ارګان کې چې لبد امر غوایم چې په بشپړه توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه لمنځ نه ده تلې خو په مراتب او مراتب ټیټواله په کې راغله ده او هغه څوک چې مخکې په ډیر جرأت سره یو څوک شکنجه کوو او غیر ربلو او غیر قانوني عمل لدې سره تر سره کېده که اوس هغه شکنجه هم تر سره کیږي د کوشش کې چې اس اثر او علاین تر نه پاتې نشي ځکه چې هغه په دې داوی را سره شته چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دغه حالت نه نظارت کوي او څارنه کوي همدارنګه په نورو برخو کې موږ تاسو ګورو چې کله کله داسې ویل کیږي چې لتیرو کلونه په دغه برخه کې شکایتونه سره ټاکو زیات شي وی دي چې کمیسون ته ډیر خلک راځي دا په دې معنی نه ده چې مخکې له دې نه شکایتونه موجود نه و بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپل حقونو څخه معلومات نه درلود دي او د هر ورځ په تیرېدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتېږي او د خپل حقوق وړي کله چې حقوق نه رعایت کیږي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته مراجعه کوي او کمیسون د هغه حق باندې رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر تر لاسه نیسي او تر سره کوي همدارنګه کچیر د مولد لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې یعنی کچیر ته د ماش په مورد باندې نو وایو چې څومره تغیرات په قانون کې راغلي په سختاري شکل باندې په همدارنګه د ژوند د سرپناه په مورد باندې د په مختلفو برخو کې یا د کارمندلو په برخه کې یعنی مختلف تغیرات راغلي همداسې په هر برخه کې کمیسون ډېره خې او قابل ملاحظه لاسته راوړنې لري
ډېره مننه قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یو بلند وقفه ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا واګ در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادی رادیو یو سر دو سو شپگ نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه پینزه چپا
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په اړه بحث کوو صافي صاحب تاسو په نظر د بشري حقوقو د تامین په برخه کې اومده خندونه سړي
اومده خندونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په مخ کې وجود لري یعنی لکه چې په غوښته کې چې البته په بشپړه توګه د قانون حاکمیت نه طبعا دیو چا حق نه رعایت کیږي. همدارنګه هغه هیواد چې په فساد کې په اول مقام کې قرار لري طبعا هلته حاکمیت د قانون وجود نه لري. کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته، او په خاص ډول د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون هم د دې ستونزو نه هغه کې نه دی، بې برخې نه دی. یعنی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشکلات لري. هغه کسان زورواکي، هغه کسان چې وسله یې درلودل او نن هم په حاکمیت کې دي، هغه هیڅکله نه غواړي چې کمیسیون په بشپړه توګه خپل فعالیتونه ولري، او دوی همیشه کوشش کوي چې د دې فعالیتونو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي، او دوی ونشي کولی چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه ترسره کړي. من د کمیسیون په وړاندې خنډونه او مشکلات شته.
د ورستۍ پوښتنې په توګه تاسو د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د یو لړ خنډونو یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو استراتیژیک پلان لري، او د سالور کلو لپاره او د هر کال لپاره د عمل کړن لار لري چې په څه شکل باندې د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي تر څو د هیواد کې بشري حقونه رعایت شي. ډیره مهمه او اساسي خبره دا ده چې خلک د خپل حقوقو څخه پوه شي، او د دې د پوهاوي سطح لورشی باید، یعنی ژوند تغییر پیدا کړي. او کمیسیون په دغه سو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشوه، یعنی هر کال په تیرې دو سره ډیر مسلکی او تخصصي اقدامات لري، او کمیسیون په دغه برخو کې په راتلونکي کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیمایي.
ډیره مننه
له تاسو څخه. هم مننه کوم. واده
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلام مل سره.
مخکخه خزي
د مخکخه شوزو په خبرونه کې مزاحمت شي بر هر کلی کوم. مرسل مقدس ل پکتیا په ټلیفون را سره ده. مرسل مقدس د میرمن بهیر غړی ده، او دا په پکتیا کې په خپل کلی کې نور انجونې روزي. مرسل جان مقدس، څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستی چې نور انجونو ته سواد ورزده کړئ؟
یوه ورځ بعض انجونې راغلی زموږ کور کې، یاده شوه نو موږ په دې باندې پرېکړه وکړه درس به وایو. نو په هغه کې بیا نو
تقریبا سم روچے دوی دا پریکړه وکړه چې درس وایي.
لومړی څه خو زو ما خور مې او سره دوه درې نجونې نورې وکړه چې بیا سم جوړ شو. نو نجونو علاقه خو دلته راځي، ځکه چې یو خو د سمو څخه خپل کلی کې وو، او یعنی په یو کور کې وو، او نجونو نو همدا وختل چې راځي نو شاملې دي. تقریبا شپاړس پورې نجونې
مرسل جان، په دغه نجونو کې سه ستاسو شاګردانی دي، په دوی کې د سه تکړه شاګردانی هم شته، او کنه دوی سه کله کورونو ته ځي بل ځان سره درس نه وای؟
ولې نه، کوشش هم دا کې سه سبق وکړي،
لاسی سنائی باندھے ہم کار د ازادي راډیو د راپورونو لمخه په پکتیا کې ډیر انجونې داسې دي چې تر شپږم ووم صنف پورې تعلیم وکړي، بیا یې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې وروسته نور تعلیم وکړي. دغه ستا شاګردانې په دوی کې داسې کسان شته چې دوی به له خپلو کورنیو نه اجازه واخلي، وروسته به نور تعلیم په مکتب او په لیسه کې پسې تعقیب کړي؟
شاید وي، خو تر ډېره بریده چې اوس هم دلته چې کوم انجینیر دي نو بعضې کورنیو ته اجازه نه ورکوو، خو اوس ته نو اجازه ورکوي ځکه چې دا په کلي کې ده. نو دا وایي چې همدا کوم بس ته که چېرته لیسې ته لاړې نو یا پانسن ته لاړې نو راغله
تاسو خو د افغان میرمنو د ادبی بهیر غړی هم یاستئ، له افغان ادبی بهیر سره مو په کابل کې څرنګه روابط ونیول ترڅو د دې بهیر غړیتوب ترلاسه کړئ او بیا له پکتیا د ټلیفون له لارې په دې بهیر کې په مشاعرو کې برخه واخلئ؟ کله چې تاسو د میرمن بهیر په غونډو کې د ټلیفون د لارې برخه اخیستې ده، دا خبره مو بیا د کلي نجونو ته هم کړې ده چې هغوی هم وهڅیږي څو په دغسې بهیرونو کې او په مدني حرکتونو کې برخه واخلي؟
ولې نه، جنو ته مو همیشه دا خبره کړې ځکه چې یو خو په دې سره دغه جرت زیاتېږي، دا زما د خپلې تجربې نه ده او دا جرت کېږي، او تر څو کورنۍ هم په دې باندې چې هغه یو څه کولی شي هغې پر مخ تللی شي او ډېر څه یعنې په ډېر څه لاسته راوړلی شي.
تاسو په دې باندې فکر نه ده کړی چې د میرمن ادبي بهیر په ډول باندې یا د دې بهیر د وی څنګ په ډول باندې و څنګه په پکتیا کې په خپل کلی کې پرانیزي او نور انجونی هم له تاسو سره یو ځای په دې کې برخه واخلي؟
دا هم څه خوبه مو ولې نکړې، خو چې دغه چرینو که څوک شاعر کوي هغه په تاسو باندې ځکه چې نه ښکارا کوي او کورنۍ ته څه کله ښکارا کوي نو هغه ورته یو ډول خبرې کوي، نو په دې خاطر باندې انټرنیټ ته نه حاضرېږي چې هغه خپل شاعري ښکارا کوي.
له مرسل مقدس څخه په مننه، البته ټلیفوني رابطه مو د خبرونه پروسه کې قطع شوله. د مخکښو شوزو تربل پروګرام مو زه هم چې بر په خدای سپارم.